کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. سفی الله ستانکزایم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو رې دغه پروګرام تر پنځو بجو دوام کوي چې د ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړي شوي، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملالۍ بشیر اورو.
لمړی د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر پر زیارت حمله غندلې ده. د کاپیسا ځای چارواکي وایي د یوې چاودنې په نتیجه کې درې ملکیان ټپیان سوي دي او ټاکل سوی ده د نړۍ لوړ پوړي مشران، ډیپلوماټان او د دفاع چارواکي په جرمني کې په کلنۍ امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. بشپړه خبرونه خبرونه له ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر پر زیارت حمله غندلې ده. ویلي دي چې د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد پر مبارزه ټینګار کوي او د تروریزم خطر یې د ټولو هیوادونو ګډ دښمن بللی دی. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د پاکستان په سند ایالت کې پر دغه زیارت حمله غندلې او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلی عبدالله همداراز پر خپل ټویټر په پیغام کې د تروریزم پر ضد مبارزه ټینګار کړی دی. د پاکستان په جنوب کې د داعش وسلوالې ډلې د دې حملې د قربانیانو شمیر اتیا تنو ته رسیدلی دی. په وجل سوي کې لږ تر لږه دیرش کوچنیان دي او تر سلو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. د سند ایالت حکومت پرون د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. دا په تیره اونۍ کې په پاکستان کې د بمی بریدونو تر ټولو خونړۍ حمله ده او داسې مهال سوی چې پاکستانی طالبانو او نورو توندلارو ډلو د نویو بریدونو ګواښونه کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د دفتر د معلوماتو لمخې شریف دغه وژنه غندلې او دای د پاکستان د پرمختللي راتلونکي پر وړاندې حمله بللې ده. د ویلي چې په خپل وس سره به د پاکستان د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د کاپیسا ځای چارواکي وایي چې د یوې چاودنې په نتیجه کې درې ملکیان ټپیان سوي دي. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق یعقوبی نن وویل چې دا چاودنه په سیاد تفریقه کې سوې ده. د وای یو لسنیمې بجې یو بایسکل د شیدو د یوه پلورنځي مخې ته درول سوی و او د چاودیدونکو موادو کنټرول یې له لیرې کېده. چاودیدونکي مواد په دغه ځای کې چاودلي او درې کسان یې ټپیان کړي دي چې روغتیایي وضعیت یې اوس ښه دی، نور تلفات نه لري او سیمه د امنیتي ځواکونو او پولیسو تر کنټرول لاندې ده. د زیاته کړه چې چاودیدونکي مواد پر یو بایسکل ځای پر ځای سوي وو. د دې پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستي. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. ټاکل سوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه بحث وکړي. دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او دوه ورځې به دوام لري. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست تمه لري چې د دې غونډې ترسره کېدل به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري ډېره کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته داسې وویل:
انتظار ما یست که نشست در واقع باعث سری روند
دی. وایي زموږ تمه دا ده چې دغه غونډه په حقیقت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره د همکاریو د ډېرېدو لامل سي، څو د هغې ګډې مبارزې چې کلونه وړاندې پیل سوې ډېر ژر نتیجه واخلو. ټاکل سوی د منشن د امنیتي غونډې په څنډو کې د مشارکت او پرمختیا په نوم یو تړون هم د افغان چارواکو او د اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک سي. ولسمشر غنی تیر ماښام د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته سفر وکړ. د تاجکستان د عالي مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشي موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس شکور جان ظهوروف پرون په دوشنبه ښار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. په خبر پاڼې کې راغلي چې ظهوروف په سیمه او نړۍ کې له دغو ستونزو سره په مبارزې ټینګار کړی دی. د دې خبر پاڼې لمخې د تاجکستان یاد چارواکي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او انرژي په برخو کې پر همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی. ښاغلی ربانی د چهارشنبه په ورځ د خپل تاجکي سیال په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړ.
آزادي
اوس یو څو بهراني خبرونه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل سوی د نړۍ لوړپوړي مشران، ډیپلوماټان او د دفاع چارواکي په جرمني کې په کلنۍ امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دغه غونډه کې به د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري چارواکي هم ګډون کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مارک پنس، د دفاع وزیر جیم ماتیس او د کورنۍ چارو وزیر جان کیلی د فبروري د اولسمې څخه تر نولسمې پورې په یاد کانفرانس کې د امریکایي هیئت مشري کوي. ویل کېږي دا کانفرانس ګډونوالو ته د مخامخ خبرو زمینه برابروي. د اوکراین د ولسمشر ویپاڼه وایي چې پیترو پوروشینکو به د کانفرانس په څنډه کې له پنس سره وویني. په همدې حال کې د امریکا د ادارې ولوړ پوړي چارواکي سی این این ته ویلي چې پنس به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم وویني. دا کانفرانس په داسې حال کې دی چې له روسیې سره د ټرمپ د ادارې د اړیکو او له ناټو سره د ژمنتیا په اړه اندېښنې راپورته شوي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې روسیه له پینټاګون سره شو اړیکو ته تیاره ده، خو خبرداری ورکړی چې واشنگتن ځان ځواکمن ګڼي او له خپل دې مقامه له روسیې څخه د همکاري تمه لري. د روسیې خبري اژانسونو د شویګو له خولې لیکلي، موږ له پینټاګون سره د همکاریو بیرته جاري ساتلو ته چمتو یو، خو له روسیې سره د قوي مقام په توګه د مذاکراتو هڅه به بې ځایه وي. موږ د پینټاګون د مقام د روښانتیا تمه لرو. شویګو په یوه اعلامیه کې دا خبرې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د خبرو په عکس العمل کې کړې. جیم ماتیس د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې له روسیې سره په اړیکو کې سختۍ ته اړتیا ده. د شویګو اعلامیه څو ساعته وروسته له هغه راغلې چې ټاکل سوې وه. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جو ډونفرد او د روسیې د پوځ لوی درستیز جنرال والری ګرامیسوف د آذربایجان په پلازمینه باکو کې سره وویني. شویګو ویلي مسکو به په باکو کې د غونډې پر مهال له ډنفرد څخه په دې اړه توضیحات وغواړي. او د سوریه ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتونو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا د بندیز له پریکړې دفاع کړې او وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی، نه د سوریایي وګړو لپاره. د امریکا ولسمشر تیره میاشت په یو اجرایوي فرمان سره امریکا ته د سوریې په ګډون د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړ. بشار اسد له فرانسوي رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي، د ولسمشر ټرمپ دا ګام د هغو تروریستانو پر ضد دی چې لویدیځ ته د تلونکو کډوالو پر لیکو کې ځانونه ځای کوي. د متحده ایالاتونو د استیناف محکمې د اوه اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرمان عملي کېدل منع ګرځولی دي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
درنوریدونکو السلام علیکم. هیله من یم روغه او خوشاله اوسه. زه سفی الله ستانکزیم د ولایت په ولایت په دیونیز پروګرام کې ستاسو په خدمت کې يم. دغه پروګرام به تر 15 بجو دوام کوي. په اوسنی پروګرام کې د لوګر ولایت په اړه غږیږو. لوګر د 4,500 کیلومتره مربع په مساحت سره د کابل په جنوب ختیځ کې پروت مرکز ته تر ټولو نږدې ولایت دی. نږدې 3 میلیونه نفوس لري چې د مرکز پل علام او شپږ ولسوالیو خروار، څرخ، برکی برک، ازری، خوخی او محمد اغی په بیلابیلو سیمو کې میشتي. په اوسنی پروګرام کې مو د لوګر والی محترم محمد حلیم فدایی او د لوګر د ولایتي شورا غړي حسیب الله ستانکزی ته بلنه ورکړي چې د پروګرام کې سره ملتیا وکړي. ستاسو درنو اوریدونکو او هیوادوالو نظرونه او تماسونو ته هم په انتظار یو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992305540 او 0923255. د ازادي راډیو سکایپ ته هم کولی شئ تماس ونیسئ. رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. همدارس که په بهر کې اوسیږي د ازادي راډیو په بهرنیو نړیوال ټلیفونونو هم کولی شئ زنګ را ووهئ. زموږ شمیرې دي مثبت 4221 112 2 0 2 0 1. تاسو موږ نړیواله شمیره ده. اوس ورزو خپلو میلمنو ته د لوګر ولی محمد علیم فدایی هم دوسر سره د ټلیفون په تماس کې دی. ولی صاحب، ستړي مشه پروګرام ته ښه راغلی. ډیره مننه چې په دغه پروګرام کې موضوع بلنه ومنله.
مننه تاسو ته سفیلات صاحب او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او ستانګزی صاحب ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه کوم ولی صاحب محترم. لومړی اوریدونکو به انتظار وي په لوګر کې په کومو مهمو مسایلو تاسو د ولایت لپاره تر اوسه پورې کار کړی دی؟ څه مهم مهم کارونه مو د ولایت لپاره کړی دي؟
په لومړی ورځ جمعه دی پیژندنې په غونډه کې ما شپږو اساسي ټکو ته اشاره کړې ده چې لومړی د لوګر شریف ولست محسوس او ملموس خدمات په هر ساحه کې وړاندې شي، او دویم دا چې زه د ملت مال په دولت او د دولت مال په ملت باندې نه خورم، او دریم د کارونو لپاره اراده لرم اما وعده نه کوم، څلورم همغږي او اصلاحات، او پنځم دا د ولس سره اړیکې او هغه مختلفو میکانیزمونو له لارې، او په عین حال کې دا مې هم وعده وکړه چې زه د دې ولایت د والي په توګه باندې د هر لوګري که هغه رانه خوشحاله ده که خفه که انتقاد کوي او که ستاینه کوي د ټولو والي یم او د ټولو په خدمت کې به یم. اوس موږ په دغه یو کال کې په مختلفو ساحو کې سره له دې نه چې ستونزې او مشکلات هم لرو، هغه څه چې د ولس ټول ارمانونه غوښتنې او د دوی اړتیاوې دي هغه به مو نه وي رفع کړي، اما په پرتلیز ډول باندې زه ویلای شم چې د لوګر د ولس څو اساسي غوښتنې چې هر لوګري د دې غوښتنه کوله حد اقل واړم د هغوی نومونه واخلم چې هغه کوم غوښتنې وي. لومړی د دوی اساسي غوښتنه هغه د لوګر د پوهنتون د کار عملي پیل و چې الحمدلله ټولې اته ودانۍ چې اتمه ودانۍ هم له قرارداد نه خلاصه شوله، په راتلونکي کال کې به اووه ودانۍ بشپړې او د اتمې به کار پیل شي. دا لومړی اساسي غوښتنه وه. دویم د کابل لوګر د دوه سړک د پیل موضوع وله چې هغه هم الحمدلله عمل نیکار پیل شو، د لومړي فاز د دوم فاز قرارداد مرحله کې ده، او خوشبختانه له کابل تر چراشاب هم په مطالعاتي پروسه.
د لوګر والی محترم حلیم فدایی سره زموږ د ټلیفون تماس قطع شو، بیا هم هڅه کوو چې له ښاغلي فدایی سره په دې اړه باندې خبرې وکړو. د ښاغلي فدایی په خبرو کې مو واورېدل چې هغه ویل د دندې لومړۍ ورځې خلکو ته ژمنې کړې وې چې خدمات به وړاندې کوي او د لوګر د ګټو په خاطر به کار کوي، او همداراز د اصلاحاتو او همغږیو خبرې وکړله. دوی وویل چې په دغه یو کال کې د لوګر د سړک د پیل په خاطر د کار د پیل لپاره هم هڅې کړې دي. همدارس د لوګر د پانتون په اړه یادونه وکړله، وی ویل چې په دې اړه باندې کار روان دی. د لوګر ولایت کابل یعنی مرکز ته تر ټولو نږدې ولایت دی. په لوګر کې خلک له ډیرو ستونزو څخه شکایت کوي. له هغې ډلې د لوګر د ولایتي شورا غړیو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو سیمو د مشکلاتو په اړه ویلي دي. د لوګر ازره، څرخ، خروار او برکي برک له هغو ولسوالیو دي چې په بیلابیلو وختونو کې د سختو ناامنیو شاهدې پاتې شوي دي. په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د لویو پونو فعالیت هم تر سترګو شوی دی چې تل یې د افغان پوځیانو سره ستونزې د افغان پوځیانو په وړاندې ستونزې پیدا کړې دي. قدرمنو اوریدونکو، له دې چې له ښاغلي فدایی سره زموږ د ټلیفون تماس پرې شو، هیله ده تاسو راته زنګ ووهی. البته د لوګر په اړه باندې به سره غږیږو. بیا هم زه د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم: 0999203540 او 0999203540. زموږ د ازادي راډیو د سکایپ ادرس دی radio.azadi. کولی شئ تاسو راته زنګ ووهئ. قدرمنو اوریدونکو، د لوګر له والی خغلی حلیم فدای سره زموږ د ټلیفون تماس بیا برقرار شو. فدای سره ټلیفون کې څه ستونزه وه؟ ټلیفون پرې شو. مهرباني وکړئ خپل خبرې مو تکمیل کړئ.
بله بله موضوع هغه د درس او بستریز روغتون د کار پیل و چې الحمدلله پیل شو. د بریښنا د مزو غزولو او بالاخره د سبستیشن د کار پیل و او د پل عالم د څوارلس زره کورونو لپاره د بریښنا قرارداد و چې ټول اساسي غوښتنې وې چې یو په هغوی کې د مس عینک د کان د استخراج موضوع هم و. موږ الحمدلله ټول هغه بنایي پروګرامونه چې د لوګر د ولایت د اوسیدونکو لومړنۍ غوښتنې وې هغه مو چې تخنیکي حقوقي سیاسي اجتماعي ستونزې درلودې حل او بالاخره اوس ځینې بشپړېږي او ځینې بشپړې شوي دي. یوازې یوه موضوع چې هغه د مس عینک موضوع وله چې هغه یو ملي نه بلکې هغه منطقوي پروژه ده، ډېره مهمه ده. د هغوی دپاره موږ هغه شرایط او زمینې برابروو، اما اصلي د دې چې څوک به پیل کېږي، چا سره قرارداد کېږي، په کومو معیارونو کېږي، څه وخت کېږي، دا چونکې ملي پروژه ده او د دې تصمیم او صلاحیت هغه له مرکزی ادارو سره ده.
ولی صاحب، مخکې له دې چې په امنیتي مسایلو خبرې وکړو، د لوګر د اقتصادي پروژو په اړه هم ویل کېږي. البته یو انتقاد چې موجود و د لوګر د بودیجې په اړه و، بودیجه اصلا څومره ده؟ د انکشافي کارونو لپاره یا دغه بودیجه کافي ده که څنګه؟ ځکه چې دا خو مرکز ته نږدې ولایت دی او ښایي چې باید ښه آباد شي، ځکه چې مرکز ته نږدې دی او رفت آمد هم ډېر پې کېږي او ترانزیت لاره هم ده د ځینو ولایتونو لپاره. د لوګر له بودیجې تاسو راضی یاست که څنګه؟ آیا کارونه مو پرې مخ ته ځي؟
بودیجه خو تاسو پوهیږئ چې افغانستان په مجموع کې بودیجې زیاتوالی هغه د ملي عوایدو او د مالیاتو په راټولولو پورې ډېر تړاو لري، او متاسفانه هغه کړۍ، هغه فاسدي کړۍ، هغه غاصبین او هغه وسلوال مخالفین چې هغه په دې لار کې خنډ کیږي د مالیاتو او د عوایدو داسې راټولول چې ملي بودیجه ټوله هغه افغاني شي او د افغانانو ضرورتونه حل کړي، دا تر اوسه پورې نه ده شوی. او بلکې زموږ بودیجه تر ډېره بریده پورې هغه غیر اختیاري ده. اما نسبت تیر کال ته سږ کال زمونږ د ولایت بودیجه یو څه ښه ده، اما دا په دې معنی نه ده چې د ولایت هغه ټولې اړتیاوې او د دې ضرورتونه به حلوي. او دا که غواړو چې مونږ د ولایت اساسي زیربنایي او اقتصادي مشکلات که سرکونه دي، که فابریکی دي، که پارک صنعتي ده او که نور موضوعات دي حل کو، اړینه دا ده چې ولس هغه په ښارونو کې ده، که په ولسوالیو، که په کلیو کې، هغه د مالیاتو ورکول او په عوایدو په راټولولو کې هغه خپل مکلفیت ادا کړي، ځکه چې همدغه مالیات او همدغه عواید دي چې موږ په خپلو پښو باندې درولی دي او د بهرنۍ بودیجې نه موږ بې نیازه کوي. الحمدلله د مستوفیت عواید د تیر کال په پلتره باندې 15 میلیونه زیات شوي دي. د مخابراتو، د معدن، په هره ساحه کې زموږ عواید هم لوړ شوي دي. نو که په دې کې ولس نور هم همکاري وکړي، موږ پوره ډاډمن یو چې انشاءالله العزیز
مننه. ولی صاحب محترم، لکه څنګه چې پخوا هم موږ اوریدونکي درلودل او پخپله هم رپورټونو کې موږ اوریدلی دي، د لوګر امنیت په ځینو ولسوالیو کې، په لوی ولسوالیو کې د دوی په خبره او د رپورټونو په اساس واقعا ننګونکی بلل شوی دی. له هغې ډلې په څارخ، خروار، برکی برک او ازره کې تر نورو سیمو امنیتي وضعیت ښه نه بلل کېږي. وایي چې حتی افغان پوځیان هم هلته د تګ راتګ په خاطر ستونزې لري او په غاڼو خلکو باندې تل زیات ستونزې دي د لپاره چې د وسلواله مخالفینو فعال مرکزونه هلته موجود دي او خلک له بلا بل ستونزو سره مخ دي. کڅام د افغان پوځیانو د عملیاتونو په اړه ویل کیږي خو لډیرو کلونو راهیسې په دغو سیمو کې دوی فعال دي. آیا د دوی د ځپلو لپاره د تصفیه په خاطر په لوګر کې کافي قوا موجوده ده که څنګه؟
په دې کې شک نشته. هغه رقم امنیت خصوصا فزیکی امنیت چې ولس یې غواړي هغه مرحلې ته مونږ لا نه یو رسېدلي، ځکه چې هغه کسان چې د افغانستان او د لوګر ولس له د امنیت له نعمت نه محروموي، هغوی اصلا د نورو کړیو او بهرنیو کړیو خصوصا یو ډیر خطرناک خبیثه یو مثلث ده چې هغه غاصب او فاسد او طالب، دا هغه مثلث ده چې په لویه کې د دوی هغه هدف هماغه ده چې د ولس پر وړاندې باندې یو کیږي، ولس له دغو د نعمت د امنیت له د نعمت نه محروموي. البته په دغه ولسوالیو کې چې مونږ ګورو د لوګر په ټولو ولسوالیو کې یوازې په خروار او څرخ کې هغه هم ولسوال صاحبان مونږ استولي دي، اما هلته ستونزې دا دي چې په خروار او څرخ ولسوالۍ کې مونږ د ملکي ادارې لپاره تعمیرونه نه لرو. او تاسو پوهیږئ چې کله د عدلي او قضایي ارګانونو او د ولسوالۍ دپاره تعمیر نه وي او هلته کلا هم نه پیدا کیږي چې په کرایه ونیسو، نو په دغسې مرحلو کې د هغوی هلته د ولسوال تګ هم بې معنا دی. او تر څنګ یې هلته په دې کې شک نشته چې په دې ولسوالیو کې مونږ امنیتي ننګونې لرو، اما یو شی باید مونږ په یاد ولرو چې هیڅ کله امنیت یوازې د توپک یا په خولې او په مرمۍ باندې امنیت نشي راتلای، تر څو چې مونږ ولس او دولت په ګډه باندې د امنیت لپاره هڅې ونه کړو. مونږ تل عملیات پلانوو، که هغه هوایي که زمینی وي. په عملیاتو کې که ته څومره هم احتیاط وکړې بیا هم د دې ویره شته چې عامه شتمنۍ او ملکي خلک پکې طالب شي. زمونږ به ډېر ارجحیت په راتلونکي کال کې دا وي چې څنګه مونږ وکولای شو د ملت او د ولس په مټو باندې همکاري، د ملا امامانو د مساجدو په همکاري باندې اقل په دغه دو ولسوالیو کې مونږ ملکي ادارو فعالیت ته خصوصا د ولسوال د دفتر او د عدلي قضایي ارګانو لپاره زمینه برابره.
مننه ولی صاحب. د لوګر د ولایتي شورا غړی ښاغلی حسیب الله ستانکزی هم په لاین کې دی. ستانکزی صاحب محترم، ستړي مشې، بخیر راغلی پروګرام ته. اول کې خو مو ټلیفون فکر کوم څه ستونزه درلوده، اوس برقرار شو تماس. تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وی پروګرام ته. مهرباني وکړئ ووایئ چې په لوګر کې د ولسونو په استازیتوب تاسو څومره راضي یاستئ د کارونو نه، څومره واقعا لوګر له لسو کلونو مخکې سره، له پنځو کلونو مخکې سره څومره متفاوته دی په اوس وخت کې لوګر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه تاسو ته د آزادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته او د لوګر زړسوان والی صاحب ته وړاندې کوم. لوګر ولایت لوګر ولایتونه ده چې نږدې کابل ته ده، خو په جغرافیایي لحاظ ډېر پیچلی ولایت ده. اساسي ستونزه زموږ د لوګر د ولس والی صاحب هم دما غږ اوري او د لوګر خلک هم دما غږ اوري. موږ اساسي ستونزه دا ده چې اراضیم لویه ده، او موږ هغه کوم تشکیل چې د داود خان او ظاهر خان په وخت کې و نن په لوګر کې ده، چې هغه اساسي ستونزه زموږ د تشکیل ستونزه ده، امنیتي قواوو کې او نورو برخو کې. پخوا په لوګر کې محلي اداره واقعا دا و چې خلکو سره همکاره نه وو، او هغه بنیادي پروژې چې مخکې والی صاحب هم ورته اشاره وکړه، هغه پروژې به دلته د ولسي جرګې او مرکزي حکومت به بودیجه ورکړه او لوګر کې به نه پلی کېده، چې د بېلګې په توګه د پانتون د سړک برق پروژه او د هوایي ډګر چې پخوا هم موږ بودیجه درلوده، خو متاسفانه چې هغه راکټ شوه او د خاطر چې محلي ادارې موږ سره همکاري نه کوله، هغه کوم تصویه د ځمکه او نورو برخو کې تخنیکي
یو څه په همدغه قسمت کې. یو څه له تاسو پوښتنه کوم، تاسو پخوا هم د ولس استازي وای، په تیر دور کې هم په ولایتي شورا کې وای، رئیس وای د ولایتي شورا، غږ مو پورته کړی دی که څنګه چې ادارې کار نه کوو؟
بالکل، موږ خپل غږ تل پورته کړی د خپل د خلکو ستونزې، هغه ستونزې چې بنیادي ستونزې هر دقه او هر ورځ موږ خپل ولس سره نږدې یو، ځکه چې په ولایت کې اوسېږه، ولس موږ ته مراجعه کوي. نو دغه غږ بار بار موږ د رسنیو له طریقه، د تاسو د ازادۍ راډیو له طریقه دغه غږ موږ پورته کړی دی. کېدای شي د تاسو آرشیف ته مراجعه وکړي، زما غږ به انشاءالله یې هلته. خو اوس والی صاحب پر اتاک سره هغه پروژې چې د موږ پانتون پروژه وه، چې بنیادي پروژه وه، چې هغه سیاسي او نور ستونزې هم درلودې، د په خپل مدبرانه شکل هغه ستونزه یې له منځه ویوړه او دغه پروژه شروع شوه، چې اوس عملا موږ څو تعمیره د کار لاندې لرو او یو تدریسي خونه یې څو وخت مخکې د لوړو زده کړو وزیر صاحب راغله، افتتاح یې کړه. موږ د سړک اول فاز کار شروع ده، دوم فاز هم لکه څنګه چې والی صاحب ویلې تدارکات تللي. خوشبختانه سږ کال هم موږ د هوایي ډګر لپاره بیا هم د ولسي جرګې وکیل صاحبانو هڅه باندې او مرکزي حکومت په توجه باندې بودیجه یې راکړه. نو بیا هم دنه هیله کوو چې هغه ستونزه چې په هغه دښته کې ده، چې تر هغه هوایي ډګر هلته جوړېږي، هغه هم حل کړي. موږ واقع ده چې لوګر کې په امنیتي برخو کې په ځینو ولسوالیو کې ستونزې لرو، خو اساسي ستونزه زه به اشاره درته کوم چې اساسي ستونزه د موږ کمښت د تشکیل ده. او دا اوس هم زه وایم څو وخت مخکې په څرخ کې عملیات پیل شو، عملیاتو نتیجه ښه وه، خو هغه مصارف چې په عملیاتو کې کیږي، هغه سرتیری چې هلته ځي هغه قرباني کیږي او نور ستونزې. موږ ځو عملیاتو ساحې کې طالبان له هغه ساحې نه تښتي، امنیتي ځواکونه میړانه سره دا اوس هم جنګېږي. خو اصلي ستونزه څه ده چې موږ ساحې ته ځو عملیات کوو، د ولس له پلوه درته خبره کوم، هلته موږ نه شو کولای چې امنیتي بیسونه ځای په ځای کړو او هلته پرسونل امنیتي کمښت سره مخ یو.
والی صاحب هم اوري ورسته به پامدغه مسلې بیا خبري وکړو د قواو د تشکیل په اړه باندې. اوس ورزو والی صاحب او ستنګر صاحب دواړه په ګډه تاسو نه هیله کوو چې دا اوریدونکو ځینې مهمې پوښتنې که تاسو په نظر مهمې وي چې هغوی جواب کوي، زموږ اوریدونکو هم په انتظار کې دي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ، بیا مو مشخصه پوښتنه د لوګر په اړه باندې وکړئ. مهرباني.
سلام درځنه زوی کابل کوچه ما د برکی برک ولسوالی د ډبر لسیمنه.
مهرباني وکړئ کوچه صاحب، څه ستونزه د برکی برک یو اورم؟ بلې تاسو غږ اورم. خپل ستونزه وایي، څه نظر لرئ، څه پوښتنه لرئ لوالي صاحب؟
منو او کارکون کوټوله ته سلامونه وایم. روزانه زما والي صاحب نه دا پوښتنه ده چې د لوګر ولایت کې قومي شخړې زخت ډېرې دا منځکو په خاصه توګه په برکی ولسوالی کې دې ته وتاځي چې د حل لار پیدا کړئ کنه.
ډیره مننه کوم ستاسو ستونزه موږ واخیستله. په برکی برک کې چې تاسو خپله د سیمې اوسیدونکي یاستئ، له امنیت نه څومره راضي یاستئ؟ امنیت ستا که نه هلته؟ بلې، فکر کوم د اوریدونکي غږ قطع شو، خو بل اوریدونکي هم په لاین
باندې یادول لکه ته شوای دا مفسد دی او مفسد کړی دی او داسې دی او داسې دی. دا به زموږ د یو مسله لپاره ښه کار نه وي، ښه خبره به نه وي. په دې باندې نه په افغانستان کې امنیت راتلی شي، نه تاسو پر ما په انتلی شي. او په دې باندې ټول پیر د افغانستان خلک دوې طبقې دي، یو د طالبانو طبقه ده، یوه دا بله ده. نو د چا چا به دې باندې خوا به دي، د چا د باید ضرورت نه وای، نو به در تاسو باندې یعنې مقابل باید کاري نه یاد نه شي.
تاسو خپل نوم او وخت له کوم نو اوریدونکو یو زموږ بل اوریدونکو هم لرو په لاین کې، به بل اوریدونکو هم ویله تخنیکی همکار خواهش کو چې دوی تماس برقرار کړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ، نظر وای او پښتنه وکړئ د لوګر له کومه ځای مزنګ راوهلې او یا کل نور سیمو یې څه نظر لري د لوګر په اړه. مهرباني.
سلام علیکم، د مانو عبد العزيز زرغون زرو خارنا ولې ست سلام کوم او پښتنه مې دا وشه دا زرو خار سرک
مننه کوم کور ودان. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو پروگرام اورې، د ولایت په ولایت اونیس پروگرام دی، د ازادي رادیو د اسکایپ للارې هم موږ اوریدونکي لرو. اسکایپ ادرس مو دی radio.azadi. همدا شیبه یو اوریدونکي لرو او دا به ورسته اوریدونکي بیا به ورشو خپل میلمنو ته چې د هغوی نظریات هم واخلو. مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ.
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام، لکومه زای مزنګ را وهلې، څوک یاست او د لوګر په اړه مشخصا ستاسو پوښتنه څه ده؟
بله فرهاد صدیقی هم د لوګر ولایت خبرې کوم. زه غواړم چې د فارسی خبرې کوم، پښتو مې دوم رزدان.
مهرباني وکړئ خپل نظر په فارسی ژبه هم وای. مهرباني.
من میخواستم بگویم که والی در قسمت اداره محلی لوگر در قسمت ساختن امیز سرک بازار واقجان تا به زرغون شهر که یک منطقه خیلی پرنفوس و پر جمعیتی است، مردم خیلی اینجا ساکن هستن و راهش چندان مناسب نیست، حتی هم از لحاظ عرض این سرک از بازار واقجان تا زرغون شهر کسته که کمی کم وسعت است یا کم عرض است، همین قسمت از این که خیلی گلای است و فروز و نشیب داره، در این قسمت یک جغل اندازی قبلا شده بود و پس تخریب شده، قسمت اسفالت یا قرزی از این اگر کدام برنامه ای دارن به ما بگن. یک بحث دوم در بحث ناامنی و بدامنی این است که در این قسمت های حواشی یا پیرامون مجتمع قرا و قصبات زرغون شهر ناامنی بیشتر است و بعد تا پایگاه ها و پناهگاه های
تورست در کدام مناطق میشه که یا نام سه بله در کدام مناطق مشخصن در پکوم و سیمو که مشخصن؟
خب در مناطق زرغون شهر شما میبینید یک مجتمعی از چندین قریه و قصبات هستند، در حواشی نزدیکتر به ولسوالی ازره ولایت لوگر مثلا اونجا باز شما میدونید که ولسوالی ازره لوگر با پاکستان هم سرحد است، با پارچنار پاکستان یک قسمت یک توجه داشته باشند. بحث دوم است که والی در قسمت انکشاف، در قسمت توسعه، در قسمت از اینکه افراد اشخاص در مجالس که وزرا میان، افراد بلند رتبه از درو از مرکز میان یا در مجالس نشست های افراد محلی اداره محلی میباشد، قسمت همه شهروندان ولایت لوگر از تمام اقوام به یک نظر بیان به ایش یک شهروند برابر از هر کدامشون دعوت بکنن فراخوان بتن تا همه خود حضور خود در نفوذ خود در ولایت لوگر حداقل در مجالس در اداره محلی لوگر حداقل دیده بتونن.
فرمودن صدیقی صاحب زندی و سید اسکایپ لاریز مو گوریدون که صدیقی صاحب ورزوی او بل اوریدون که هم لرو رسته اوریدون که بیا بخپل میلمانو تا ورشو د لوگر ولی خغل فدای صاحب او ستانگز صاحب د لوگر دولتي شورا غړي لمو سره په تلیفوني تماس کیشته مهرباني وکړئ خپل لړ نظر وای او پښتنه کله ولی صاحب بیا هم د ولایتي شورا لغړي لری.
بله شکر فرازیم از فرا ولایت میاری کنوان
میره بانیو که فرایس محترم ده لوگر پاره بندی مشخصا تاسو چو ویل غواری؟
بله ده لوگر پاک همول ده والی شد خواه ده بل ملمه سخواه پشتنه داده چی پا لوگر که ده دوی ورسوالی برکبرت او ده غا از ورسوالی دیره نامن ده مرداش خبرون ترلاش کرده او بل پا لوگر ولایت که چوک متی پا روشفته او داسې په انټونونو مشخصه کوي چې حکومتي دي شخصي دي داسې د تعلیم او تربیت لاسرسي شته او کنه څه نه دغه نه
کور ودان ځوان دی اوسه. قدرمن اوریدونکو د ولایت په ولایت پوسنی پروگرام کې مو د زین اوریدونکو غوونه واوریدل د ریو لوګر نه زنګره و د هغوی مشخصي پختنی د انکشافي پروژو په اړه باندې وی او همدارز د امنیتی ستونزو په اړه باندې وی. یو اوریدونکو هم ویل چې په لوګر کې قومونو په اړه باندې باید مساوات په پام کې ونیول سي. فرحات صدیقی ویل نور اوریدونکو هم خپل پختنی کړی دی والی سیب او د ستانګزه سیب تاسو د دوی پختنی واوریدل نظریات مو واوریدل. لمړی ولی سب تاسو څو ویل غواړئ د دغو پښتنو په اړه باندې چې نظریات چې اوریدونکو ویل؟
اول د تشکیل په دې شکلته چې یو ستونزه ده په مجموع کې د تشکیل کموالی، اما زه بیا هم وایم چې که ولس همکاري وکړي او موږ دا اوسنی چې کوم په تشکیل کې کمبوتات لرو نه یوازې لوګر د ولایت په کچه بلکې د افغانستان په کچه باندې زموږ د ملي اردو په صفونو کې اوس هم کافی گنجائش شته چې موږ خلک جذب کو. دا اوس موږ کولای شو د لوګر په ولایت کې تقریبا تر 400-450 پورې نوي خلک را جذب کو. نو د ولس نه مې هیله دا ده خصوصا د لوګریانو ولایتي شورا ولسي جرګې نه چې له موږ سره په دغو صفونو کې حد اقل دغه د 400-450 خلکو په جذب کې مرسته وکړي ترڅو دغه خلا موږ ډکه کړو. تر څو چې دغه موږ ډکه نه کړو د نوي تشکیل غوښتل اغه منتقم نه بریخي او مرکز هم موږ سره دا خبره نه مني. نو ځکه زمونږ الحمدلله د تیر کال پر پرتله زمونږ سکه تقریبا جلب جذب امنیتی ارګانو ته 2-4 دی او دا یو ښه شاخص دی. خو په دې کې بیا هم کومه څومره تشکیل زیات کو او موږ ته ولس عسکر رانه چې خپل بچان چې پیتاوي ته ناست دي او هلته همداسې بیکاره دي هغه دلته د صفونو ته راونه لېږي بیا به تشکیل لرو اما خالي به وي. بله موضوع د قومي ځمکو په سر اصله په لوګر کې هېڅ ډول قومي ستونزه، حزبي ستونزه، سمتی ستونزه تنظیمی الحمدلله دی تلویخ کال د لوګر په تاریخ کې دغه کوم قومي کوم ستونز نه ست البته ځینی قومي ټیکداران شته چې هغه تر ډیره بریده پورې د ځمکو په غصب او په نورو مسایلو کې دخیل وي هغوی غواړي چې هغه له اصلي موضوع نه د خلکو نظر واړوي او دغه ته قومي رنګ ورکړي یا سمتي یا حزبي اما د لوګر ولس دې باندې پوره پوهېږي تارګر صاحب شاهد ده چې په لوګر کې د لوګر لوی امتیاز دا ده چې په هغه سخترینو شرایطو کې قومونه د ورونو په شکل ژوند کړی حزبونو د ورونو په شکل ژوند کړی د ټولو ژبو خلکو په یو ډول برابر ژوند کړی دی اما هغه کوچي چې د ډبر له سیمې نه پوښتنه وکړه هلته د ځمکو لپاره په لوګر کې ډېرې ځمکې غصب شوي دي او د دې دپاره یوازینۍ لار دا ده چې موږ د تصفیې سروې او د ګازدسترۍ د ټیم سره همکاري وسي دا اوس هم موږ ټیمونه دوه راغوښتي دي په همدې باندې کار کوي تر څو چې موږ شخصي او دولتي ځمکه سره جدا نه کړو بېل نه کړو او په هره ځمکه باندې خلک غصب کوي دعوه کوي دا هم خدمات ټکنی کوي او هم بیا دغه رقم کړی چې په غصب کې دخیل وي هغه له قوم نه بیچاره خبر نه ویلي هغوی نه بیا استفاده کوي او غواړي چې له دې لارې نه ووایي قوم ته یو کاذبه وعده ورکړي خو زه په پوره ډاډ او اطمینان درته وایم چې د لوګر په محلي اداره کې او د لوګر په قومونو کې او د لوګر تاریخ دا ثابته کړې ده چې دا یو واحد ملت دی یو افغانان دي هیڅ ډول ستونزه نه لري ځینې خاصې کړۍ که دا کوشش کوي هغه به هم په خپله باندې رسوا کېږي.
د زرغون ښار د سړک په اله هم څه اقدامات شوي که څنګه ځکه چې وایي څو کلي په
دا یو دوز ویل چې ازره ولسوالۍ نا امنه ازره په خپله په ذات کې ازره ولسوالۍ نا امنه نه ده البته د ازره لپاره ورغلي سړکونه که د دوبندې له لارې ده دغه په دغه ځینو سیمو کې چې لکړۍ سیمو ورته وایي د ځاځي میدان او اخوا د پالچینار له لارې هغه پاکستان سره چې کوم سرحد ده په دغه ساحو کې مونږ ناامني لرو د لوګر د ازري ولس کافي مرسته کړې همکاري زموږ په ازره کې ټولې محلي ادارې فعال دي او هلته هغوی کار کوي صرف یوازینی مشکل چې مونږ لرو هغه د دغه لارې موضوع ده د دوبندي نه تر ازری پورې چې هغه مونږ متبادل لا د خاکی جبار تر ازری او بل د دوبندي نه سږ کال د دوبندي نه تر ازری پورې هم مونږ په پلان کې نیولې ده نو انشاءالله د لارو امنیت مونږ ډېره زیاته توجه کوو او دا زموږ لپاره ډېر حیاتي ده په زرغون ښار کې او د زرغون ښار اړوند په راتلونکي کال کې مونږ تقریبا نه سرکونه په مجموع کې فایدامي اړوند دي او شپاس کلیوالي سرکونه چې په دې کې د زرغون ښار اړوند اطراف نواحیو کې او همدارنګه تر 18 کیلومتره تر دری پورې منظور شوی قرارداد دی شوی چې ان شاء الله د حمل په میاشت کې به د دې عملي کار پیل شي.
ځوندی اوسې ور به شو د ولایتي شورا وکیل ښاغلي ستانګزي صاحب سره خبرې به وکړو. ستانګزي صاحب، د اوریدونکو غږونه تاسو واورېدل، نظریات مو واورېدل، او د خپل والي صاحب یو نظر دا و چې تشکیل ستا خو پوره به نه وي او خلک ضرور دي چې باید ملاتړ وکړي او دغه تشکیل پوره شي وروسته له هغه که تشکیل کې څه کم بوتي وي کېدای شي بیا یې مرکز ومني. لومړی دا خبره، او بیا په خپله د ولسونو ملاتړ څنګه دی په ولایت کې د افغان پوځیانو نه، ځکه چې ویل کېږي لری ولسوالۍ خو پرېږده ده، په خپله مرکز کې هم داسې ځینې سیمې دي لکه بابوس، باري، دادوخیل، کمالخیل او د محمد اغې ځینې سیمې چې هلته مخالفین فعال دي، ځینې وختونه یې حملې کړې دي او اوس هم فعالیتونه کوي. دا په خپله ولسونو پورې تړلې ده چې په دغه مرکزي سیمو کې هم دوی ولې دغه مخالفینو ته ځای ورکوي، یا مخالفین ولې کولی شي دوی له دغو سیمو نه استفاده وکړي؟ آیا دوی کله هم راپورته شوي دي، تاسو تشویق کړي دي د دولت نه مو د ملاتړ په خاطر هغوی هڅولي که څنګه؟
مننه کوم والی صاحب نام او د اوریدونکو نام. ما د اوریدونکو خبره واخیسته. رازم اول دی والی صاحب خبره چې لوګر کې دا کوم تشکیل چې دا کمښت شته پکې، خو بیا هم جلب و جذب جناب والی صاحب پاغه وخت چې نه وای د لوګر والی شو ولایتي شورا پر اس کې زه هم نور وکیل صاحبانو د تشکیل په حق لموګه مجالسونه ول او بیا په څنګ کې دي چې هغه کوم کم مدته د بیلګې په توګه د مسایل غونډ خیمه چې څلو سو کسان کمخت او د ولایتي شورا په همکارۍ سره دغه جلبجاز والته وشو او هغه ځای ډاک شو تقریبا یو څه بیا هم زه دا وایم امنیتي ارګانونه تنها د لوګر ولایت نه بلکې د افغانستان په سطح د تشکیل نو که چیرې په تشکیل کې موږ کسان نه لرو او تشکیل لرو نو هغه دا ضرور نه ده چې لوګری وي نو هغه کولی شي چې نورو ولایتونه دا اوس په لوګر کې د نورو ولایتو کسان دي چې په امنیتي برخو کې فعالیت کوي او کار کوي نو دا به اعلان کو او خلک د لوګر خلک دا شی لري چې راشي خپل نظام سره کار وکړي او ډېره مینه هم لري او متاسفانه یو ستونزه دا ده یا راځي له چې موږ راواخلو د محمد اغې ولسوالۍ او د برکی برک ولسوالۍ هغه کوم اراضي چې ده او ساحه یې چې ده نن د کاپیسا ولایت سره یو شانت ده هغه ولایت ده دا ولسوالۍ ده نو هلته هغه کوم امنیتي پرسونل چې ده موږ بار بار والی صاحب ته دا معلومه ده چې 50 کسه یا 80 کسه اسکار موږ ملي پولیس لرو او د لوګر خلکو همکاري تل کړي نظام سره په دې اساس چې اولین محلي پولیس په لوګر کې په مرکز کې جوړ شو اوس د اذر ولسوالۍ هم هغه ډیره برخه محلي پولیس دي خلکو علاقه لري د اوس موږ د اذر ولسوالۍ امنیتی سرتیری دي خو په څنګ کې ولس ډیر وسره همکار ده نور ولسوالۍ کې هم موږ وکیل صاحبان نور وکیل صاحبان چې دي هڅه کوو چې تر هغه خپل نظام د کار وکړي او راشي او ځوانان به تشویق کړو چې دغه ستونزه هم حل کړو بیا هم دا کوم تشکیل چې ده بسنده نه ده ځکه چې موږ راځي لویه ده موږ سره 22 کیلومتره
تاسو ته بیا هم راځو بله مهرباني
قومي شخړو قومي شخړو باندې راځم واقع د قومي شخړو موږ په لوګر کې نه لرو د جهاد له وخت نه تر دا اوسه د زبې سام دا خبره په لوګر کې قط نشته دا مطلق نه دوم خو د زمکو ستونزه لویه ستونزه شته د برک ولسوالۍ خاکې دښته ده چې ستونزه تر اوسه ولاړه ده حیات ټاکل شوی چې په هغه حیات کې په هغه وخت کې زه هم وم د کوچیانو او د برک ولسوالۍ د خلکو ترمنځ ده چې سلسل لګی ده اوس په تضمین کې ایښي دي پیسې ایښي دي ځینې کسان شته چې هغه والی صاحب باید په جرأت باندې هغه حفشا کې هغه کسان هغه جنجال چې په ازارجاده کې وو د کرزي صاحب په وخت کې هغه لوګر ته راغی نو دغه ستونزه شته په نورو برخو کې نورو ولسوالۍ کې هم موږ د ځمکو ستونزه لرو
خو
یو څه وایو چې والی صاحب موږ تل تا سره همکاري کړې او بیا هم کوو د غاصب د ظالم په مقابل کې لوګر ولایتي شورا تا سره مل ده او ملګري دي
ژوندي اوسئ
په هېڅ شی باندې نه راځي ځکه چې دا هم د ولس غوښتنه ده
ژوندي اوسئ ستانګ صاحب محترم په لاین کې اوسئ له والي صاحب مننه کوو چې په لاین کې تر اوسه پاتې شوي دي مخکې له دې چې د دوی خبرې بیا راواخلو ځینو اوریدونکو د افغان بي سي ماته 14 له لارې موږ ته سمسونه رالیږلي له هغې ډلې مجیب الله هاشمي او قاسم ځواک یو له لوګر او بل له هلمند د داعش په اړه پوښتنه کړې ده چې په لوګر کې آیا دغه ډله فعاله ده فعالیت لري که څنګه فقیرزاده په نوم یو اوریدونکي د هونی سفلا د ځمکو مسأله پوښتنې ده جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي چې په لوګر کې د مهاجرینو وضعیت څنګه دی د دوی په خبره ځینې مهاجرین شته رحیمی تنګیوال د مس عینک د معدن په اړه لیکلي دي وحید الله هم د خروار د امنیتي ستونزې په اړه شکایت کړی او ویل دي چې کوم پلان نشته ورته اوریدونکي په لاین کې لرو مشخصا د لوګر په اړه څه پوښتنه لري مهرباني
سفولا السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام مرحبا
انا قاري عبد الهادي برد اذا تاخر ولا تاخر ولا هذه اسكان شو صار لنا اتصل على التليفون بكار خيمه
مرحبا نيو كيف خبل نظر وشات
لوغا ذا يا سلام تاسا عليكم ويا سلام وريس يا سلام عليكم
مرحبا نيو كيف خبل نظر
وشات يا ودا يا با اصلا يا خصنا لرما مشخصه لوغار خلاص زما پوښتنه دا چې وایي جناب سرګزای صاحب تاسو د والي صاحب پوښتنه وکړئ چې تقریبا دا خو هڅه کاله یا اووه کاله خو حتما به کېږي چې د میساینک پروژه چې دی دا اعلان شوی دی
یو وایي چې ایرانی کې مثلا د دولتي تو ورکول شوې ده او مثلا د چینایي قرارداد یو چې د چینایي چینایانو سره قرارداد شوی هغه غوړ کار وکړي تر یو حد بیا ساري شروع کیږي او بیا هسې کار ځنډي اوزه مشخصا د مس عینک پروژې نه والي صدر پوښتنه لرم چې
بله پوه شول ستاسو پوښتنه ستاسو پوښتنه موږ واخیسته کور ودان بل اوریدونکی هم لرو په ټلیفون کې په ټلیفوني لاین کې دی مهرباني وکړئ خپل نظر په لنډه توګه ووایئ څه پوښتنه لرئ لوګر نه
بل السلام علیکم محمد الیاس هاشم زیم د پکتیا ولایت سمکانی ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې
مهرباني وکړئ خپل نظر د لوګر په اړه لطفاً ووایئ
د ولی د ولی صاحب ته په پوښتنه دا غواړم چې دغه د کابل او د لوګر ترمنځ سړک چې دغه به په تو وخت کې بشپړ شي
کور ودان ځوان دی اوسې بل اوریدونکو هم راخلو تخنیکی همکار وایي چې بل اوریدونکو تر اوسه پورې نسته خو تاسو کولای شئ زنګ راوهي په اس ام اس 33 باندې هم خپل پیغام رايي خوده شئ اوس په ورشو د لوګر والی خغلی فدای صاحب خبرو ته او همدارس ثانګزي صاحب ته هم ورشو فدای صاحب محترم تر ډیره پورې د مس عینک پښتنه کېدله د مس عینک د کار د پیل په اړه باندې څو شول د مس عینک په اړه او بیا بل پښتنه دا چې د لوګر د امنیت په خاطر باندې مشخصا د امنیت د خوالي لپاره څه پروګرامونه لري تاسو
اول په لوګر کې داعش هیڅ وجود نه لري او دا دلته الحمدلله نه به ولس او نه به دولتي ادارې ورته اجازه ورکړي دغه هني سفلاد زموږ په اړه باندې خبرو شو هغه د لوی محکمه زمونږ د دولت په نفع باندې فیصله کړې ده ټول هر خلک دي چې داخل لا کولای چې محاکمو ته مراجعه وکړي او هلته دا موضوع تعقیب کی د قانونو وتلې ده او هغه د عدلي او قضایي ارګانونو کې ده د مهاجرو په اړه باندې خارګوټي موضوع ولا چې د سعودي تفسیر ګروپ راغلی ده او په ساو کې چې ستون نه ولا خارګوټي عملا د توجیه کار ورته پیل شوی ده او نور ته به هم پیل شي میسي آینک لکه په سر کې چې ویل دا یو ملي پروژه ده ملي تصمیم ملي بودیجی او ملي قرارداد تعقیب لري چې دا د افغانستان له دولت سره تعقیب او تبدید چې د مثالک په اړه باندې باید مونږه هغه څه تصمیم ونیسو چې هغه کې د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان اقتصادي ګټې پکې خوندي وي او زمونږ جنرال رئیس جمهور دغه مسله ته ډېر متوجه ده او هغه چې کله وي مناسبه وګڼله ان شاء الله په دې اړه باندې به تصمیم نیول کېږي او د خروار د ولسوالۍ او د څرخ د ولسوالۍ او همدارنګه د ځینو سرکونو په اړه باندې چې د ناامنۍ موضوع شته له ډېره موږ انکار نه کوو اما زه په تاکید سره وایم چې موږ دا اوس په امنیتي ځواکونو کې د تشکیل د بشپړېدا لپاره امنیتي ځواکونو ته اړتیا لرو که څوک غواړي چې په خپله سیمه کې امنیت وي او هغه څوک چې غواړي چې په خپله سیمه کې انکشافي پروژه عملي شي هغه څوک غواړي چې په خپله سیمه کې صحت معارف تعلیم هغه برحاله شي خپل هغه زوی هغه بیکاره زوی چې هغه هلته ناست دی هغه چې ناست دی هغه د ملي امنیتي ځواکونو
صفوفو تر واسه وي تاسو بشپړ امنیت یې خلیش کورودان ولی محترم یو سبل چې ډیره مهمه موجوده په ټولنیزو مسایلو کې د لوګر په زینو لوی ولسوالیو کې ویل کیږي چې په تیر یو کال کې مثلا په خروار کې څوک له خوانځي نه دی فارغ شوی لیسی دا خبره څومره حقیقت لري په ټولیزه توګه باندې د لوګر معرف څنګه دی جدا له دې چې په مرکز په لاله موزینو نورو امنو سیمو کې بدلته امنیت وی خلک به ورزی درسونه بوای په لرو پروتو سیمو کې معرف په کوم حالت کې دی دغه موضوع کلطفن وای او بل دا چې دغه ورستیو طبيب خو د لوګر څومره ولس زیانمن کړي او په دې اړه هم ځینی شکایتونه شوې دي چې دوی تمرسته نه دی ورسېدلی دغه دوه ټولنیز موضوعګانې اول فدای صاحب کتا سو جواب کوي په لاندې توګه ورسته به بیا ستنګ ځای به هم په دې اړه جواب وای
چې په خروار کې د لیسې نه موجودیت له پیرګرسو قانونو نه موجود وو آلته په خپل په ولسوالۍ کې څوک نه و فارغ شوی مونږ په لومړی ځل باندې هلته لیسه فارغه کړه 15 استادان مو ورته او معاش معنی مقرر کلتور لسان سدی چې ان شاء الله هغه به فارغیږي او هغه درې کاله به بشپړ او دغه ستونزه هم موږ چې کله ارزیابي او تحلیل وکړو دغه ستونزه زما په وخت کې ما راپورته کړله. اما د خروار ځینې فارغین دي کوچیانو په لیسه کې چې ول دغه ځینې ځینې فارغین لري هغه چې په کابل کې ول موږ دا په خپله د خروار د ولسوالۍ نه په لومړي ځل باندې موږ هلته لیسه فعال کړل. په خروار کې کلینیک بشپړ شي هغه ته متشکل منظور کړی ده. نو ان شاء الله خروار ته هم توجه شته. کومې چې دي واورو موضوع ده په دې اوس وخت کې دي واورو عمومي لارې خلاص دي یوازې د ولسوالیو لارې او هغه کلیوالي لارې واقع سږ کال ډېره زیاته واوره وشوله او موږ د واورو قراردادونه نه وکړي. کوشم کوو چې خپله فایده عامه هغه عمومي لارې په خپله خلاصې کړي او دغه نورې لارې ولس د اشر له لارې او زه یو ولس ته یوه خبره کوم چې هر چا په راتلونکي کې د اشر له لارې خپلې واورې ونې بوټي وکړل واورې پاتې کړلې موږ به هغو ته یو څه امتیازي پروژې اضافه په نظر کې نیسو ځکه چې هغه کارونه چې په ولس پورې تړاو لري زموږ په عنعنه کې دي او انکشاف ورسره راځي هغه په ولس کوي او هغه چې دوی نسي کولی هغه به ورته مونږ کوو.
کور ودان ستانګزی صاحب تاسو ته به در شو مخکې له دې چې دغه دوه مسایل تاسو هم جواب کوي د معارف او د وروستۍ طبي پیښو په اړه باندې د رسېدلو په خاطر چې کوم څه شوي دي. یو څه بل غواړم وپوښتم دا چې تاسو له څو کلونو راهیسې په لوګر کې یاستئ د محلي پولیسو په اړه باندې دلته ځینې محلي پولیس ویل کېږي چې فعالیتونه یې اغېزمن تمام شوي دي د مخالفینو په له منځه وړلو تصفیه کې، خو داسې ستونزې او داسې لوی قضیې رامنځته شوي دي چې په ولسونه تر کلونو کلونو پورې مجبورې دي د هغه دغه مسایل او دغه پیټه په خپلو اوږو ویسي. دښمنۍ رامنځته شوي دي، په ناحقه باندې د خلکو د وژنو خبرونه شوي دي. تاسو په خپله ولسونو کې یاستئ، څومره دغه موضوع واقعا ستونزمنه ده، څومره دردونکې ده چې دغسې مسایل رامنځته شوي دي؟
د لوګر ولایت محلي پولیس له هغه وخت نه چې ایجاد شو نوی تشکیل و تر ننه پورې هغه خپله قربانۍ ورکړی دي او کله زیار ویسته چې لوګر کې امنیت په بشپړ تامین کړي په هغه کلو کې چې دا اوسېږي. او محلي پولیس په محل کې دي، هماغه د هماغه سیمې خلک دي. په لوګر کې موږ داسې لویه ستونزه نه لرو چې هغه د خپل قوم په منځ کې یا د یو کلي په بل کلي په مانس کې دښمنۍ راپورته کړي. یو څو موضوعګانې وې چې هغه هم ډېر جدي نه وې، هغه حل شو په هغه وخت کې چې راپورته شو. په هغه وخت کې فدایي صاحب هم نوی لوګر ته راغلی، ولایتي شورا هم هغه په مرسته باندې دغه موضوع حل شوه. خو یو څه زه دا وایم والي صاحب تل تاکید باندې کوي چې ولس رښتینی خپل هڅه کوي او د لوګر ادارې سره خپل ولایتي شورا سره او د خپل نظام سره مینه لري. بیا هم ستونزې تنها زموږ په حکومت نه چو، ځینې برخې دي زموږ خروار ولسوالۍ ده، اوس هم په ده خبره نه ده چې تنها حکومت هلته ګرام ده. زه دا وایم چې خلک هم د خروار ولسوالۍ خلک هم ډېره مینه نه لري نظام سره. پخوا نه ده، اوس نه ده. کرزي صاحب په اوایلو کې موږ هلته ستونزې درلودې، خو بیا هم موږ هڅه دا ده چې دغه ستونزه حل شي. ولایتي شورا په ګډه چې هغه خپل په کلیو کې خلکو سره قومي مشرانو سره د ولس اړخ موږ حلوو. د حکومت برخه کې والي صاحب مشر ده د لوګر، باید هڅه وکړي او موږ دنه هیله کوو چې په باسازي برخه کې داسې هڅه کوي، همداسې په امنیتي برخو کې هم هڅه وکړه. موږ د تر شا ولاړ یو او موږ در سره همکار یو. خو بیا هم زه دا وایم چې جناب والي صاحب هم د ما غږ اوري، خلک هم د ما غږ اوري. یو موضوع دا ده دا میدان ښه ده، نو دغه یو وخت ده که چېرې کوم کمبودات یا نورې موږ به ورسره یو منظم پلان به جوړ کړي چې اوړي ته موږ له خیره
جنبندی به وروسته وکړو په یوه لنډ وخت کې. خو څو مهمې او اساسي پوښتنې پاتې دي. لومړی د صحت په اړه باندې څه شوي دي او ویل کېږي چې هلته د صحت په اړه هم ستونزې موجودې دي. ولی صاحب په روغتیا برخه کې څومره کارونه شوي دي؟ د نایب امین الله خان لوګری شفاخانه څنګه شو فعاله ده؟ ځکه چې هغه په داسې سیمه کې چې وخت نا وخت پر نامنی کیدلی د نورو مسایلو په اړه باندې په سیاحت کې څومره کار شوی دی. یو دغه موضوع بل دا چې تاسو خپل فرهنګي شخصیت یاستي لوګر د تاریخ د سر مفسر مولانا یعقوب چرخی مبارز امین الله خان لوګری او غلام حیدر خان چرخی ټاټوبې دی ګڼې نورې څیرې هم په دغه ولایت کې پاتې شوی دی د کوشانیانو تمدن پرې تیر شوی دی. یو له تاریخي آثارو او فرهنګي آثارو ډک ولایت دی، د معدن د مس عینک هم پکې شته. په دغو ټولو مسایلو باندې پام شته ستاسو که څنګه؟
بالکل، د څنګه چې لوګر باب العلم وو زمونږ اراده او پلان دا ده چې دا به موږ خپل ورک او تیر مجد ته او تاریخ ته انشاءالله د ولس په همکارۍ باندې ګرځوو. تر اوسه پورې موږ په لوګر کې ما په خپله باندې تر اوسه پورې 8 کتابونه د مختلفو لیکوالانو چاپ کړي دي. د کتابتون فعال شو ډېر لوی، او همدارنګه د لینکن فرهنګي مرکز چې زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کېږي هغه فعال شو. زمونږ حتی هغه راډیو چې 3 ساعتې پخوا خپرونې درلودلې 1 ساعت خپرونې او 15 برنامې تولیدولې، اوس 206 برنامې په یو کال کې تولید کړي دي. په دې ساحو کې مونږ پلانونه لرو د لوګر د پېژندنې دپاره د یو سیمینار تابیا او پلان گزاری هم لرو چې تر څو مونږ واقعا باید لوګر څنګه چې هغه تیر مچ دی هغه بیا را احیا کړو. او په صحت بخش کې د صحت په بخش کې د 320 شفخانې کار عملا پیل شوی. انشاءالله د راتلونکي کال کې به دغه شفخانه انشاءالله بشپړه شي. البته دغه راتلونکي ثورو جوزا انشاءالله بشپړیږي. او کومه چې په مرکز کې شفخانه د نائب امین الله خان لوګری چې اوس ده دا اویا بستری نسل بستری شوه. د دې د نوزادانو واډ نه و هغه نوی پکې جوړ کړو. د برېچي واډ یې نه درلودو هغه مو پکې جوړ کړو. د کلچر واټ یې نه درلودو چې د مرض تشخیص پکې کېږي هغه مو ورته جوړ کړو. د معتادینو روغتون چې هغه غیر فعال و تشکیل یې نه درلودو تشکیل مو ورته راواخیست هغه مو فعال کړو. یعنی په تقریبا 3-4 نور کلینیکونو هغه منظوري مو ورته راواخیستله. قابله زمونږ تقریبا 15 قابلې دي چینی او سینی هغه نه مرکز نه چې د یو موسسي لخوا چې کف ورته وایي پر مخ وړل کېږي هغه 15 قابلې چې د عملا په کار ګمارل شوي دي. هغه جراح ډاکتران چې د لودي شفاخانه کې نه و یا مثلا مونږ د دې لپاره امبولانس مجهز مونږ نه درلودو. مرکزي شفاخانه ته مو امبولانس ورکړ ډېر مجهز. نو مونږ په البته دا په دې معنا نه ده چې د صحت ټولې ستونزې حل شوي دي، ځکه چې یو ستونزه دا ده چې زمونږ د لوګر ته په سر کې وویل چې دوی نفوس 3 لکه ده. په دا ځای چې لوګر عملي نفوس نه زیات د کلو دی، نو مونږ خدمات په ساحه کې د مرکزي احصایې پر اساس باندې کوو. اما په عمل کې چې دا خلک نفوس ډېر دی.
بله، کور ودان ولې سه محترم
مثال در کوم خدای دې چې دا وخت ضایع نه کړي. دا لکه مهم ده یو نیم ثانیه وخت راکړه. په دغه مرکزي روغتون کې مونږ چې مریضان باید معالجه شي هغه د 15 زرو لپاره پلان نیول شوی. په دا ځای کې په یو کال کې 3 لکه مریضانو مراجعه کړې ده. نو څنګه هغه دوا چې 15 زرو لپاره څه پلان کې 3 لکه ته څنګه رسوي؟ نو طبیعي ده چې تر څو زمونږ پلانګزاري د عیني نفوس او احصایې پر اساس باندې نه شي مونږ د ولس څنګه چې حق هغه خدمات به
ډېرولیس. مننه کوم خبرې هغه شولې. پروګرام هم په پای ته رسیدو دی، خو باید جنبندی وکړو. د مس عینک مسله پات شو چې لطفاً هغه په لنډو ټکو کې ووایي، بیا وروسته خپل وروستی جنبندی موږ ته ووایي چې څه باید وشي، کوم کوم پلانونه لري چې باید ښه تطبیق شي په یوه دقیقه کې که لطف وکړي، او بیا به وروسته ستانګزای هم خپل جنبندی وکړي او موږ ته به خپل نظر راکړي. موږ یوازې یوه دقیقه وخت لرو، لطفاً مهرباني.
ټولې زیربنایي امنیتي د حکومتدارۍ ستونزې د ملت او دولت په ګډ مشارکت باندې پر مخ تللای شي. هیڅکله هیڅ حکومت او هیڅ ملت پرته له دولت او دولت پرته له ملت نه هیڅکله کار نشي کولای. همدا د تیاری دو وزرونو ته ورته دي چې وي ملت ته بلې دولت ته. که دا یو وزر څومره مغشتره چې اما دا بل وزر نه وي بیا هم طیاره پرواز نشي کولای، خپل منزل مقصود ته نشي رسېدلی. مسې عینک ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یو ملي پروژه ده. د تدارکات ملی دی تصمیم ملی ده دا په مونږ دی د پاره چې کوم په محل کې امکانات ول که امنیت یو که نور مسائل هغه محل کړی دی او هغه د حل کېدا په حال کې دی خو د دې تصمیم د افغانستان په مرکزي ادارې پورې تړاو لري قانون کې همیشه ورته لیږلي دي چې دا کار باید وشي اما دا ډېر وسیع پراخ مطالعاتو ته ضرورت لري تر څو هغه زموږ اقتصادي او اجتماعي او ملي منافع
ولی سب ژوندي اوسې وخت ډېر کم دی. ستانګزه صاحب لطفا په لنډو ټکو خپل وروستي خبرې کوکې لطفا.
والی صاحب نا مخکې هم وویلې په جنبندي کې دا ده چې والی صاحب لکه څنګه چې په نورو برخو کې دی واقعا زیار وستی ده د ساحل وړې د لوګر خلک یې هم اوري په امنیتي برخه باندې ډېره توجه وکړه چې زمه یې ده او موږ د ولس استازي او کوشش دا کوو ځینو سیمو کې ما هم وویلې چې ستونزه شته او موږ کوشش دا کوو خپل ولس سره موږ تا تر شا ولاړ شو تر هغه لوګر وشو کړی چې دغه ستونزو نه وباسه او لوګر د سولې باب السولې د څنګه چې باب الجهاد باب العلم ده باب الصلح هم شي. دا خبره ما اوله ورځ والی صاحب ته دا وه چې لوګر باب الجهاد ده باب السولې که او د لوګر خلک ټول نظام سره مینه لري او د حکومت تر شا ولاړ دي.
بله کور ودان ژوندۍ اوسه. بله ډیر زیاته مننه کوم د لوګر له والی محترم حلیم فدایی او د لوګر د ولایتي شورا له غړي حسیب الله ستانکزی او همدارز لتاسو هیوادوالو نه چې په دغه پروګرام کې موږ سره خپل نظریات او پوښتنې او ځوابونه شریک کړل ډیر زیاته مننه کوم. دغه پروګرام د ولایت په ولایت او چې موضوع لوګر ته ځانګړې و.